درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لمړی څو خبرونه واوري. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخ اور لګیدلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنوي کې خبري شوي لیدل کیږي چې ټولې لیلامی اور اخیستې ده. ځایي رسنوي ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت او پیښ شوي تاوان د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یوناما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یوه نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د آسیایي ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلیو سیمو کې ډېر شمېر ماشومان د ملاریا په شمول په بېلو ناروغیو اخته شوي دي. د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او دواړو هیوادونو دا جګړې شدیدې بللې دي. قرغیزستان وایي په دې نښتو کې 6 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مرژوبلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې د ځایي چارواکو په قول ویلي دي چې 9 تاجکان هم وژل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمېنه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وویل دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز له کله چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوړي چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې دغه هیواد او آذربایجان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې او تر 200 کسان پکې ووژل شول. اغلی پلوسی ایروان ته له رسېدو وروسته د عثماني دورې د ډلهیزو وژنو د قربانیانو درنښت وکاوه او ټاکل شوې ده چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دا به د خپل خاوند شهزاده فلیپ د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډېر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د ملګرو ملتو سرمنشي لاس دکتو د افغان جنو محرومیت نه جبرانیدونکي تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتر سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولي. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12,000 واوښت.
نوی نوی پیشتی دی آقا دا سوری پا دا بدین ارغنداب دا ملخیلو عراقو مرغاوی پا سیمکی مستا سوی دی.
دا پکتیا دا گرد چیره او سیدون که وایی
لکه دا جوان دی انسان چکیم ضروریاتی اپا دی منطقه که یوم نشتا، صحت نشتا، معرف نشتا، بیار غوانه نشتا.
او پا کنر که دا پولیو یو بلا پیش سبت شوه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنود د زده کړو له لاسه للی فرصت به بیرته جبران نشي. انتونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندیدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په عیني وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما تیر یو کال د طالبانو لپاره له شرمه ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. نور حال په دې راپور کې
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو خوندې وتړل. امنا وایي دا او د دې پښان په زرګونه نورې انجونې چې لتیریو کال راهیسي خوندې ته لتاګ محرومې سوي، لرواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکو په اړه ورځبلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیریو کال کې د دوی د خوندېو د بیا پرانستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندیو ته د تاک اجازه وکړي.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خوندي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګیو پورته د نجونو د خوندیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکو انجونې خوندیو ته لته ګرځول سوي دي. د زده کړو فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. انجونې خوندي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته خوندیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د سرپرست مارک پورتسل په حواله لیکل شوی چې لیسو څخه د انجونو روان محرومیت هیڅ معتبر توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د انجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې که خوندیو ته د انجونو پر تک بندیز دوام وکړي، ملګری ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخ ناامنۍ او بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ لتیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې لوم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون انجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په ارزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپړس کلن لونی یې ښوونځیو ته ولاړ شي او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو له لارې د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لونو او خویندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه لاریونونه عدالت غوښتنې وسوې. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغو اقداماتو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وای په وخت د اطفای د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شو. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفای کارکونکو هغه وخت ور ورسیدل چې هرڅه په ایرو بدل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانی په دې اړه چې ولې اطفایا نا وخت سیمه ته ورسیدل زموش پښتنه جواب نکړه. نور حال په دې راپور کې
د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې سهار وختي څلور بجې ور ولګید چې د لمر لره خطو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په یورو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسېدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمال او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 25-21 لک افغانۍ مال مو وسوځید. نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید. خو اطفایې هیڅ پاملرنه ونه کړه چې ژر راشي او اور مړ کړي. که اطفایې وخت راغلی وای یو یا دو دوکانونه به سوځېدلي وای، خو ټول چې ښه وسوځېدل بیا اطفایې راغله.
خوب که وخت سوخت اطفایه باز رسید.
چندین بار به اطفایه ما زنگ زدیم.
څو ځلې مو له اطفایې سره اړیکه ونیوله. دوه ساعته وروسته چې هر څه وسوځېدل اطفایه راغله. یو دوکان سوځېدلی و او که اطفایه وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځېده. موږ خپله ډېر بیچاره او بېوسه خلک یو او هیڅ نشو کولی چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اطفایې د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور او د کابل د امنیه قمندانۍ له ویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب رانه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګېدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کره ارقام نشته چې د دې مارکیټ په سوځېدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډېر دوکانونه سوځېدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بېلابېل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګېدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګېدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګېدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار ته لوی لارې د ترمیم چارې په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې شوي، له اوږد ځنډ وروسته یې طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لویه لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې چې 4 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي معین عبدالکریم فاتح تېره ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټی پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکزه پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، 80 پلچکونه بیا د سره جوړیږي او 99 هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي، دغه به بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښت له پلوه خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوه لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 130 میلیونه ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله اوشر هغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
والا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي، والا چې جوړ شي ډېره بخښي دي موږ.
بس دا ډېره غټه بادي ده ورور، دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکړي چې داسې د خیر کارونه وکړي ورور.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په 9 میاشتو کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دغې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامنې دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
د زابل د عامه روغتیا چارواکي وای په دغه ولایت کې شاوخوا 14000 کسان کولرا یا نسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوی چې له دې جمله 12 داروخان مړه شوی دی. لبلې خو هغو سیمو کې چې دغه ناروغي خپره شوی اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15000 کسانو ته ورسید چې له دې جملې 12 کسان مسوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیښې په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته شوې دي.
نوې پیښې دي هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیش رامسته شوی دی.
د زابل د امیر اختیار رئیس وایي په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمو ته ګرځنده صحي ټیمونه لیږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب و ځانګړو روغتونونو ته لیږدول سوي دي. خو د دغه سیمو اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړه سوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شمولزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدري ده، ډېر ټوکټ ټوکټ دي خلک مخلوق له دې عادت له دې مرضې سره ډېر څه کوي. بل دا ګراني د سارا کې یو دونخ تکلیفونه پیښ دي چې تر دغه ځایه راوړو مرګ ژوبلم پیښ شوی ده. په دا تا باید ودی په دې سیوري کې په علاقه کې دا پنځوس کس مړه شو. نو دغه زموږ باید په سارا کې دا ډاکټران وګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسی وکي او د خلکو ته هدایت وکړي چې دغه صفایي وسي، انتظامیه برابر شي. ان شاء الله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده سم سره ډاکټران یو عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسي، د جراثیم او د میکروبو مخنیوي وسي.
کولرا یا نسناسي ته ورته د دې ناروغي پیښې د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوي چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحه نه مراعات یاد شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوام کې د پکتیا ولایت د ګردي سیړی د اوسیدونکو د شکایت په کونړ کې د روغتیاي چارواکو لوري د ګوزندې ویبلې پیښې د ثبت او په لوګر کې د دو خواو ترمنځ د دشمنی د پایته رسیدو په اړه راپورونه لرو. خو اوس د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو د شخړې په باب د قرغیزستان چارواکي ویل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته پورته شوی دی. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ لچیت پرکواړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای پاتې دی. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لکتر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لکتر لګه 9000 تاجک وګړي وژل شوی دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوړه کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوی دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتي دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې څلور تنه ټپیان شوي او درې کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14 یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130 ډېر کسان له باتکین سیمه څخه تخلیه شوې دي. په پلازمینه بشکه کې او نورو خارونو کې بیا د جګړې زپل شوو ته بشری مرستې او وینه راټولېږي. د سر صلیب نړیواله کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشری عواقبو په اړه اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا ولایت د ګردی څیری ولسوالۍ اوسیدونکو وای د روغتیا پوهنی کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د ناامنۍ له امله په چیر شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدرون میشتو سیمو پشان د ګردی څیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورسته یو لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو ورسته پاتې شوی او په هر برخه کې ګڼي ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپل ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمیر مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد څیړۍ د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتې اپ دې منډې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوست ته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یوه بخش کم نه دی شو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسوب دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسوب دي. موږ غوښتنه د دولت نه دغه دو چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد څیړۍ یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردي د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري، کدغه پوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو د غلس په الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وو.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد څیړۍ کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد څیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد څیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څیړۍ شواک او وزي هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزڼ یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوی دی چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېخو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې د پېج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو د وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پېښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پېښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمور شاه
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالی ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنی په دوستۍ بدله شوه. د جرګې په وینا د دوړ خو په دې اتکلنه دښمنۍ کې یو لستنه وشل شوی او نور ډیر زیانونه اوښتي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کلی کې د دوو کورنیو ترمنځ اتکلنه دښمنۍ چې یو لستنه پکې وژل شي او په دوستۍ بدله او دواړو لورو یو بل په غیږ کې ونیول. یاد دښمنۍ د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو او منځګړیتوب پای ته ورسېده. د ښکېلو خواوو استازو د جرګې له غړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدۍ او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیرې شوې دي. د دواړو جانبو استازو خیال محمد کوچی او ایوب میوان په خپلو خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې دې دوستۍ ته پابند پاتې شي.
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائمه او دائمه وګرځي. او نور زه د خپلې کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور دې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. او د جانب مقابل نه هم دا هیله کوم،
جانب مقابل نه هم دا خواهش کوم چې باید په ټول عمر کې دا وسې پیښې رامنځته نه کړي. موږ خو انشاءالله رحمان وزدام تایید کړی او ګوتیم لګولی دي. انشاءالله رحمان موږ له خوا هیڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بیخي انشاءالله مشکل نه جوړو.
د خروار په ولسوالۍ کې د یوې قومي شورا دو تنو غړو فضل الدین او محمد صادق په خپلو خبرو کې له چارواکو او قومي مخورو وغوښتل چې دا ډول نورې دښمنۍ او قضیې هم حل کړي. د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سولې او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي. د ده په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه، بلکې صبر، زغم او بخښنه ده.
که یو څوک په جنگ پوهیږي، یو څوک په دعوه پوهیږي، تاسو د یو پښتنو بچیانې په صلح هم پوهیږئ، په درگذشت هم پوهیږئ، په صبر هم پوهیږئ. او شجاع سړی، غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنیو کرکو او تربګنیو لاس واخلي.
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم یوزیه د سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام زمج د دغه دریم یوزیه په سیمه کې د زنی خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي، په لوړه باندې یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروي وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارتونه ورکړي یا ورسره لاستي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروې وسی او راسی مشته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغه ته مشخصه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې څه نه وایي. ورته موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه مې وجان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منګا پولیسوالی کې او پټول درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوره چارواکو مخابراتي شبکې لمشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګا د استونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.